کې د سازمان د پنځمې په ورځ د جولای په 18 په خپل ایکس باندې لیکلي چې د افغانستان د پلازمېنې اوسیدونکو د اوبو له بې ساري ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان د اوبو د دې ناورین د رسیدنې لپاره پراخې پانګونې او د نړیوالو سازمانونو ترمنځ همکاري او همغږي ته اړتیا ده. د سازمان ټینګار کړی چې د اوبو له ناورین سره د مبارزې لپاره د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول ډیر اړین دي. یو ان هبیتات روان کال په حمل میاس کې هم ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 24 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان هم په کابل کې د اوبو کمښت یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بیلابیل اقدامات وسي. له دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
دولت باید اتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند لکه د نور لکه د پنجشیر او د ګلبار د لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د میرسي کروپس نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې کابل به تر 2013 کال پورې د اوبو له جدي کمښت او وچکالۍ سره مخ سي. د سازمان ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه د چټکې ښاري میشتیدنې او د اقلیم د بدلون له امله 1.5 متره راټیټه سوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر هم د تیر کال د هود په 6مه په کابل کې د اوبو په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي و چې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو ډیروالی دوامداره وچکالۍ او د اقلیم بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
یو شمیر کابل میشتې ښځې او نجونې او د دوی خپلوانې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محارمو نه لرلو په تور د کابل په بیلابیلو سیمو کې دوی نیولي او بندیانې کړي دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د نیول شوو ښځو او نجونو شمیر تر 250 تنو ډیر دی او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا نیول شوي چې یو شمیر لا هم په بند کې دي خو ځینې یې په ضمانتونو خوشي شوي دي. د طالبانو حکومت اړوند ادارو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. فیروزه عزیزی پرې ریپورت لري.
شب وحشتناکی را سپری کردن و خیلی میترسن. طالبا هدفشان همی از اگه زن در جامعه حضور نداشته باشن.
ده خصو ده حقون و فعال سمیمه امیری ده چه هدا کوی و همکارای او ده حقی و ریره پرون پنجشنبه د جولای په 18مه د کابل ښار په شهرنو سیمه کې له بازاره د مازدیګر په 5 بجو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نارینه محتسبانو لخوا د هغوی په خبره د بشپړ حجاب د نه لرلو له امله نیول سوي دي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دایده هم وکړه چې د همکاري ورته ویلي یوازې دي او ریری هلته په حوزه کې تر 250 نیول سوي نجونې او ښځې لیدلې دي. د دې پټکو یو شمیر خوسي سوي خو یو شمیر نورې لا هم حوزه کې وي.
زما خپله یوه همکاری نیولې، هغې سره یې ګڼې نورې ښځې او نجونې هم راټولې کړې وې. ویل یې چې حدوداً 250 ښځې او نجونې راټولې او بندیانې کړې دي. کله چې دوی حوزې ته بیولې ورته ویلي چې تاسو حجاب نه دی مراعت کړی. آن ورته ویلي چې که کور کې هم اوسې کې باید حجاب مراعت کړي. دوی ټولو ټلیفونونه یې پلټلي. آن دوی سره یوه بله میرمن چې جرمني نه راغلې نیولې ده او د هغې نارینه محرم یې وهلی دی. دوی ځینې په ضمانت خوشي شوي او د ځینو د برخلیک په اړه لا هم کوم خبر نشته.
میرمن امیری د خپلې دې همکارې ځینې لیکلي پیغامونه ازادي راډیو ته راستولي چې هغې په کې دا کړي چې له دوی مخکې په حوزه کې لوړاندې ډېرې نورې ښځې هم وې او له دې شمېره یوازې 500 تنه یې پرون شپه په ضمانت خوشي شوي دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د شپږو ځوانو لوڼو مور ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا ایوه لورې پنجشنبه د غرمې 12 بجې د کابل خر درې میهوزي اربن پولیسر خصيمه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نارینه محتسبانو نیولې وي چې په خبره لډیر سپکاوي او بد الفاظ ورسته خصي کړی دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو سره خبرو کې دایده هم وکړه چې دوی بشپړ حجاب مراعت کړی و خو طالب محتسبانو د نارینه محرم نه لرلو له امله نیولې وي.
ما بود مریض بودم پشتاپر می رفتیم بازم جا بسیار برخورد خراب سخت دادن
زخپله پرون نور سره می پولیسو خصي مکینه روغ وبم ډاکټر ته تللو چا موږ ته موږ سره ډیر زیات سپک چلند وکړ. وی ویل چا اوسه تاسو بیا یو څوک راغل موږ را خلاصې کړو بیا کور ته راغلو موږ منظم حجاب درلود. درې مولویانو چې سپینې چپنې وې داسې چلند یې را سره وکړ چې هیڅ انسانیت کې نشته. نورې ښځې لکه سټر موټر راښته کړې موږ مارم نارینه نه لرو زه نارینه له کومه کړم.
دا وایي خوند فلاج او زوی وکلان ماشوم دی. دغه شان یوې بلې قبل میشته ځوانې انجلۍ چې دا حمیدا کوي څو ساعتونو لپاره د کابل په شهر نو سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف اربن یوې حوزې ته انتقال شوې وه. دا ادعا هم کوي چې په حوزه کې ترې د زیاتو پلټنو او ورته لاختارونو ورکولو او د تلیفون له چکولو وروسته یې د کورنۍ په ضمانت آزاده شوې ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږی راپور کې خپور سي. وی ویل چې افغانستان کې ژوند کول د ښځو لپاره خورا سخت او دغه هیواد ورته په زندان بدل شوی. هغه څه چې د ښځو بشري حقونو ځینې فعالان یې هم پرې ټینګار کوي. د روداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه طالبان په کلي افغانستان به زندان کلان زنان تبدیل کردن.
له بده مرغه طالبانو افغانستان ښځو ته په یو ستر زندان بدل کړی. ښځې او نجونې ان آرامه ستا نه شي اخیستلی. دا چې دوی هم د خپلو ستونزو د حل لپاره راوتلی نه شي، بازار سودا لپاره نه شي تللی، یا حتی د خپلو خپلوانو او دوستانو لیدو ته نه شي تللی. دا د نه زغملو وړ وضعیت دی.
طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوی د کورنۍ چارو وزارت بیان عبدالمتین قانی او د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان خالد زدران د غویدا او پاړه د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پرون پنجشنبه پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې سوې چې پکې د طالبانو پوځیان او د امر بالمعروف محتسبان ښکاري چې ښځې موټرو ته پورته کوي. دا ښځې ورته زاړي او زارۍ کوي چې خوسی کړي. خو ازادي راډیو ته د دې ویډیوګانو دقیق ځای او د سب نیټه نه د معلومه او نه په خبرو سوي ویډیوګانو کې په دې اړه څه ویل سوي. په راپور کې د مرکز سوي او کسانو د اداو پر بنسټ طالبانو لتیری وی او نه راهیسه پر رستورانتونو بازارونو واټونو او بیلابلو امازایونو کې د حجاب او محرم نه لرلو په تور د خزو وینجونو نیول او دوی ته د خبرداري ورکول پیل کړی دي. مخکې هم یو شمیر قبل میشتونجونو او میرمنو ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي وو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
پرون د جولای 13 د نیلسن منډیلا د زیګون لورز سره برابر و. هغه چې د تبعیض او توپیر په وړاندې مبارزې تر ولسمشي ورسو او د سولې د نوبل جایزې ګټونکی شو. منډیلا برابرۍ لپاره د خپل مبارزو لامل یوازې په جنوبی افریقا نه بلکې په ټوله نړۍ کې یو پیژندل شوی څېره ده. افغان څېړونکو او د بشري حقوقو فعالان د هغه د شخصیت او مبارزې په اړه څوي جزئیات به په دې ریپورت کې واورو.
منډیلا څوک و؟ سیرنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وای نیلسن منډیلا د مهاتما ګاندی، مارتین لوتر کینګ، پاشا خان یا عبدالغفار خان په شان یو مشهور نوم ته نړیوال شخصیت و چې مبارزه د عدم تشدد پر اساساتو ولاړه و او لدې لارې خپل موخو ته ورسید. نو موړې وړاندې د منډیلا پاړه وای
دی د خپل مبارزه په ترڅ کې و توانید چې په جنوبی افریقا کې نژادی او توکمیز تبعیض نو هیڅ ډول انتقام لچانه و نه خسته. دای خپل خلکو جمهوری ریاست ته ورساو. د جمهوری ریاست پر مهال هڅه وکړه چې د ټولو افریقا میشتو یا د جنوبی افریقا د میشتو خلکو ترمنځ د ورورولۍ، صمیمیت او برابرۍ فضا تضمین کړي.
نیلسن منډیلا د جنوبی افریقا لومړنی تور پټکی ولسمشر و چې د ډیموکراټیکو ټاکنو لاله لري وخت ورسید. ولسی غوښتل چې هغه دوه هم ځله لپاره هم ولسمشر شي، خو ده ونه غوښتل چې دې کار یې محبوبیت په خلکو کې لا زیات کړ. د جنوبی افریقا د حقوق په ولسمشر له 1999 تر 1999 زیږدیز کاله پورې د افریقا د ملي کانګرې ګوند مشر هم و. منډیلا تر ولسمشرۍ وروسته بیا یو خیریه بنسټ رامنځته او د بې وزلۍ او ایدز ناروغۍ پر وړاندې هم مبارزه وکړه. دی چې 1903 کال د جولای په 13 زیږیدلی و، د 2013 کال د دسمبر په 15 وفات شو. منډیلا د خپلو دغو مبارزو په ترڅ کې په 1993 زیږدیز کال کې د سولې جایزه هم وګټله. د بشري حقونو یو شمیر فعالان د نیلسن منډیلا د مبارزې په دوام ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره نړۍ لا هم له بې عدالتۍ، طبعي زورواکۍ او ټولنیزو درزونو سره مخ ده. د دې ډلې نایا صافی وایي هغه د زغم، پخلاینې او انساني کرامت لپاره داسې ارزښتمن اصول وړاندې کړل چې نه یوازې د جنوبي افریقا لپاره بلکې د هر هغه هیواد لپاره الهام بښونکي دي چې له جګړو، قومي تعصباتو او نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. ښاغلی صافی افغانستان کې د هغه د مبارزې د بڼې د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د نیلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې باید د زغم، بښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمونږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل مونږ بخیل شو خو باید هیر نکړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واوریدل شي او عدالت ته لار هواره شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله د زمونږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل مونږ بخیل شو خو باید هیر نکړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واوریدل شي او عدالت ته لار هواره شي.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن مریم معروف اروین بیا وایي د افغانستان په شان جغرافیه کې چې نږدې څلور کاله کېږي او افغان نجونې او ښځې د جنسیتي اپارتاید قربانیانې دي، د منډیلا عدالت او برابرۍ مبارزه د حق، عدالت او ازادۍ لپاره یو پیاوړی پژواک دی.
زنان و دخترانو افغانستان، افغان ښځې او نجونې نن په هماغه میړانه ژوند کوي چې منډیلا یې په اړه یو عمر خبرې کړې دي. د بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې د درېدنې میړانه، حتی چې هیله یې هم نشته، نو تمه لرو چې د افغانستان خلک له منډیلا نه په الهام، په دې باور په ورځني ډول وشپېته دقیقې داسې ټولنې لپاره کار وکړي چې ټولنیزه بې عدالتي او جنسیتي اپارتاید پکې نه وي او په دې برخه کې زر او په یووالي سره ګام پورته کړي.
د یادونې ده چې منډیلا ډېرې مشهورې شوې ویناوې هم لري چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ګڼ خوښوونکي لري او مختلفو ژبو ته ژباړل شوي دي. د هغه له ډېرو مشهورو شویو ویناوو څخه یوه دا هم ده: ازادي یوازې دا نه ده چې له پښو او لاسونو زنځیرونه خلاص کړو، بلکې ازادي د نورو ازادۍ ته د درناوي په معنا هم ده.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې او احترام د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. حضرت محمد هجرانی د افغانستان هرات ولایت څخه دغه نظر دا ده چې دلته هرات کې د مجتمع مخامخ شپخانه د بانګې خون شپخانه، کله چې یو عاجل مرض راشي د غو عاجل وینې ته ضرورت وي، نو هغه د وینې سلیچا کو وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي، سرګردان او دالهان د ګرځي وینې ګروپ پلاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي، هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نه شي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې کفارځ کې کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک په هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک پرځي وینه ورکوي. تاسو سلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر چې د ازادۍ رادیو نشرات پر مواره، یعنی پر ټلویزیون، په پاک صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو، ټلویزیون ولرو، بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو، یا هلته سرچ کو ازادۍ رادیو، یا هم جستجو کو، نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده، نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د الله پامان نبی الله زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایاست تاسو څوم صنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزده کړه پات شوي؟
سلام علیکم فریده جان، تاسو او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسی. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزی پر سم سم کې وم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډیر یو سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو.
د امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی دغه ورځ نه زه ډیرې بعد خاطر لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د هغو ته هم خفه وو په دې کې، یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو، کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپېره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړئ یا دا ورځ وګورئ، داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وویل چې دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه را باندې وخت تیر شي. هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بېرته به طالبان واکمن کېږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه څه هم ډېره کوچنۍ وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان وي.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول، په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود، خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داسې، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورم ذهن نور ته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه درسره شته چې لا تر اوسه په دې څلورو کالو کې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کوم، هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتبو خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي. او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو یو ښه هیڅ کړم خو هغه ښه هیڅ ما وژنی بیرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتید وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وینو.
د چالاکې او شوخې دی ویلې بیا لایق مې کې واځه شوخه وي
او خو مې یعنی په غو ډېر ټمبل شاګردانه کینم خو دې هغه چې خبره ته دوه اول نمره دوه نمره سره ډېره ګرځېدلم ځکه چې مثلا دومره لایق نوم چې زه هم چې زه ډېره په استدانم ډېره لایق هم په بي ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم هم نو گزاره مې کړله.
یاد شي اول ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه ویریږي زما مور مریضه وه نو د ما د موږ هم سیه وه هغه زما صنفی وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و نو نور څوکره مو ښوونځي ته بوزي کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب هماغه لومړنی ملګری مروان میکي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شامله وله راغله ماته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته د مور مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم نو یعنی زه د مکتب نه ډېره غو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څه په یو صنف کې وم بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و یا مثلا نګرانه به نه پیدا کېدله بیا موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل صنف ته شوم زما د مای و لور وه ستوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څه وم یعنی فقط دلته دوه درې کاله د مروې څه په یو صنف کې نه وم یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې څه وم.
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي ساسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده په دو د ملګرو په ګروپ کې دی مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېر تکړه وایي کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو تاسو مده خوښ مې زمو نو ټول مې زکه ته خو چې مې زنه زکه ته لاغار یو زی تو خره پورې مې زنه شو
اوس هم پوېږي چې دوه دوه څوک کې
دغه دغه خو څلور کې خو خنور پښتنه ته به نو زکه چې دغه زی نه مې خوښيږي او نه مې زده لري
شبانه جانې کې په دې اړه ته وایس د خونځي سربېره په کور کې چې اوس یاستې و مو ویل چې آشپزي مورنګ رنګ زده کړې ده څه په خې څه دې زده کړې دي؟
پلاو منتو آشک زمات نه دیگه یعنی که زه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا
دا بخول موس ورته زده کړل
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پوری کله چې اوسم زه خاطرې یادوم دې یعنی تلسم صفه خاطرې کله که هینو گویم چی یعنی مو چمره کله وام جاهل و پیس نه پویده اما کله کله هم زور نمو پاک ورس هم زر مند پرس پانی مثلا چی کم خبر بوش بلا دا تیر ورز و گرم نما در ملوری و خبر یاد که وی چیز می نیریگی و ورز ما زری کور تروره و ده مکتب آزری وی ما ده مکتب که ویری و که تا آزری ده مکتب کور تا یه سی کور مو رخمی وی زد سبا پوری پده فکر کم جده آزری سرقم یوسم چی کور مو رخمی
وقن جالبه ده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای څو وخت مو د فعالیتونو په لیکل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې مکتب کې مو زما ډېر په خېټه مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په سم کې تر ټولو کوچنی وم هیڅ وخت نه راکول او د دې نه ډېر څه اورېدلم زموږ یو سم په یوه د لغمون و نو هغه ډېره تکړه وم همیشه به د سم کومه خبره کې دا سر پیلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیسې د مکتب نه روشل ما فکر وکړ چې زه باید حتما په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو د هغې نه وروسته وروسته مرتویزم ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنې هره ورځ هغه خاطرې کې دیدم کارانو ویم د مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت و کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتما باید ما ته څوک وي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لور اوس خو دې مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې نقلي ورسنې ته ځان ورسې سره لدې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه
وقیل دا ډیره سخته و اول کوم د خبرې ته بدون دې دونه چې د مکتب نه فارغ او میانه او موږ تاسو پښتنه یو مثلا ډیره خبرې په کې راځي که چیرته یو انجلۍ رسنې ته لاړ شي پښتنه کې ډیر غټ رایب ورته جوړیږي نو لومړی مو خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې بامتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بامتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
په بل کې مې بین تیازه کار کړی دی د یوټیوب کې نه سم کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه بین تیازه وه تر دې چې ما کرایم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما ارت په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وې که به نه وې یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه و حداقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلور شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موږ نه چې خوندي بن شوې د زنه نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې خو دې هم صنفیان دي کله خو در باندې نه دی راغلی یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلې خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډیرو نه خبره شوې ما ته اته د سنجونې وې چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنی وې زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوې ودونه یې کړې دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ وتقینات
اسمه په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کومه کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شو کورنۍ ته په موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم یو کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبریاله شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور قناعت لپاره هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدالار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر و ځکه چې دلته نور زده قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته مو نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټر شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې هم صنفیانې ملګري دي یاد کړي دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شیم مثلا چه ما تولیشی شکی بانه نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا در فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شیم نورز کمه اری کنه و سلرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبر ایم یو پکر دیر خفاده خب بله خیلی خوشحاله دل
کله دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړای د مثلا کورنۍ کې فشار عمرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړای
پریخ می فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم ما څنګه چې کی لکه څنګه به چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه سکوړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي او د هیله مې پوره شي نو د خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه وو سر ځنه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کېږي نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کله آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زموږ شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زموږ حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو په ژوندنه وایي چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا مې غوړون دي کول د یو شعر په میویل ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرې ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کول اوس مې شعر ویل اوس مې چې د خلکو خوښیدل مې ځل چې ما شیدونه خوښیدل هم درس ورو ورو ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شو ته دې چې ما د طالبان نمخ کې یو دوه شعرونه لیکلی وم د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګډ وړانده و چې دغه شعرونه هم زه ډېرې جالب خاطرې لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر و زما د کاکا کې دا هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورنو نه پوهېږم چې څه شی و پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان یم دا ځای ډېر جالب و هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه دکلي مکوئ وایي د کوم ټول موضوع په پام دی راڅرخي چې جانان او درد او غم په دې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هیواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په دې زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما سي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تیر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتمند ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی سره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو ته به تاسو ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه،
که بدل راته وایي. شبانه جانې، د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسو ملاتړي دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې؟ برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنې کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله، نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم. یعنی یو څه یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼی داسې دي، که په سر دې کېښودې ټیټوي دی، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسې. شبانه جانې چې وخت پرې خود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړې، هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي؟ مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ما ته په خبرونه کې وخت راکړ.
لا شکونا بمی ورکشی چبوی سنگا تیرا چویلی اشنا دے او دی خبر چبوی سنگا تیرا چویلی اشنا دے بیا مگل سان سر کر پی نن می داز روا خطا دے دی خبر چبوی سنگا تیرا چویلی اشنا دے او دی خبر چبوی سنگا تیرا چویلی